قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې جمهوري ریاستوي ولسمشر اشرف غني او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپله کتنه کې د انتخاباتو د ځنډېدو او موقتي ادارې د رامنځته کېدو په اړه خبرې نه دي کړې. او په کونړ کې چارواکي وایي چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني پوځ د توپونو ډزو یو تن وژلی دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې تاسو وړاندې کوم. د پنټاګون د یوې نوې څیړنې له مخې په افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د مالستان او جاغوري ولسوالیو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شوی. او سپینا وانه وایي د سی ان ان شبکې د هغه خبریال کارت بیرته ورکوي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې لفظي شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د جنیف کانفرنس ته د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې د جنیف کانفرنس د نومبر په 28 او 29 د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ولسمشر اشرف غني پرون د ځینو هغو هیوادونو له سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي وکتل، او د کانفرنس ته د افغانستان د تیاریو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې دا کانفرنس د افغانستان او د افغانستان د شریکانو لپاره یو فرصت دی څو د بدلون د لسیزې د لومړۍ نیمایي لاسته راوړنې او ستونزې وارزوي. د امریکا د دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحد ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی. د پنټاګون سرپرست سرمفتش ګلن ای فاین د روان کال په 3 میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پاوز د هر اړخیزې څیړنې په سریزه کې لیکلي دي چې له پرله پسې هڅو سره په دې 3 میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی. په راپور کې یادونه شوې چې په دې موده کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو د بشري اړتیاو او ستونزو کې هم زیاتوالی راغلی. دا څیړنه په داسې حال کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی. وروسته له دې چې افغان چارواکو له وسلوالو طالبانو د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو د تصفیې خبر ورکړ او له بې ځایه شویو کورنیو یې وغوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي محمد نعیم توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې دواړو ولسوالیو کې امنیت ټینګ شوی دی.
در جاغوری نیروی بسیار زیاد و نیروی توانمند از اردوی ملی
په جاغوری کې ډیر ځواکونه د ملی اردو پولیسو د ملي امنیت او د چټک خبرګون ډیر پیاوړي قوتونه ځای پر ځای شوي او اوس امنیت ډیر ښه دی. په مالستان کې هم ټولې سیمې له پرون راهیسې له وسلوالو تصفیه شوي یا هم طالبان ترې تښتېدلي دي. ښاغلي توحیدی همداراز وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په سیمه کې د محلي پولیسو او سیمه ییزو اربکیانو د پیاوړي کېدو تر څنګ به د ملي اردو او پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو شمیر زیاتوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وای اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې د بل داسې متحد هیواد نوم واخلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان په اندازه قرباني ورکړي وي. عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ولیکل چې پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې 15,000 انساني تلفات ورکړي او شاوخوا یو سلو درویشت میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارد ډالر ورکړي. ترامپ چې سکالې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته بنده کړه، ویلي چې پاکستان په خپل قلمرو کې د طالبانو او حقانی شبکې د خوندي ځایونو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د شیکاګو پولیس وایي چې یو وسلوال د ښار په روختون کې ډزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون لک تر لګه درې کسانې وژلې دي. د شیکاګو د ښاروال رحم ایمانویل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روختون د درملتون یو کارکونکی هم وژل شوی. چارواکي وایي برید کونکی هم مړ دی، خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو لګېدلی که یې خپله ځان وژلی. د عیني شاهدانو له قوله ویل شوي چې برید کونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټرو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و، او ناڅاپه یې پر دې مېرمنې څو ډزې وکړې او وروسته روختون ته ننوت او ډزو ته یې دوام ورکړ. او رستای خبر سپینه مانی وایي د سی این این شبکې د هغه خبریال کارت بیرته ورکوي چې له ولس مشر ډونالډ ټرمپ سره یې مشاجره کړې وه. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکول کیږي، خو هغې د خبریالانو لپاره یو لړ نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل د سپینې مانۍ خبریالان له دې وروسته یوه پوښتنه کولی شي او نورې پوښتنې یوازې هغه وخت کولی شي چې سپینه مانۍ اجازه ورکړي. د سپینې مانۍ د خبریالانو ټولنې د دې پریکړې هرکلی کړی، خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی. له اکوستا څخه د سپینې مانۍ مطبوعاتي کارت د روانې میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغه واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر ټرمپ سره توده لفظي شخړه وکړه. مخکې له دې یو فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پریکړه کړې وه چې سپینه مانۍ باید د اکوستا کارت بیرته ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې دا د پیلې کې. د افغانستان جمهوري ریاست دا ردوي چې ګنې افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په اړه بحث کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر له خلیلزاد سره یوازې د هغو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې خلیلزاد ورسره مطرح کړې وي، او په دې ترڅ کې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکول. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوري ریاست وای د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني دغه بورډ جوړولو لپاره له تېرې اونۍ راهیسې د سیاسي ګوندونو له مشرانو، جهادي څېرو، د مدني ټولنې، د ښځو او د ټولنې د نورو قشرونو له استازو سره د سلام شروع لړۍ پیل کړي چې تکمیلی دو ته نږدې ده. مرتضوي زیاته کړه چې دغه بورډ به نه د سولې د عالي شورا ځای نیسي او نه به هم له وسلهوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مخ ته وړي، بلکې یوازې به د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د حکومت مرکچي پلاوي ته سلام مشوره ورکوي. مرتضوي د دغه بورډ په اړه وویل
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت
د اصول د خبرو اترو صلاحیت د افغانستان د حکومت د لمشورتي بورډ سره په هر مرحله کې چې خبرې اترې مختزي د خبرو د بهیر او هم د مرکچي پلاوي د ترکیب په اړه سلام مشوره کوي، او د اصول عالی شورا بل کتر څنګه چې په هیګي د اصول لپاره د اسانتیا برابرون کې په توګه رول لوبوي خپل کارته ادامه ورکوي، خو خبرې به په اصول کې د افغانستان د حکومت پلاوي مختوري د اصول د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبره ورسله هغې راپورته شو چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لومړي ځل لپاره د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره تر لیدنو کتنو وروسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه ډېر ژر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرکچي پلاوي وټاکي. د سولې د هڅو په ترڅ کې ښاغلي خلیلزاد دغه راز پرون په ارک له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د ښاغلي مرتضوي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د سولې په ارتباط د وروستیو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل او یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې امریکا یوازې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیا برابرونکي په توګه رول لوبوي او اساسي خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ بوتلل شي. د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د راپورونو له مخې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو مسایل مطرح شوي. آیا خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې دغه موضوعات هم راپورته کړل کنه؟ ښاغلی مرتضوي دا یوازې ګونګسې وبللې او زیاته کړه هغه اوازیا او ګونګسې چې ګواکې د موقت حکومت د جوړېدو یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه بحثونه دې مطرح شوي وي، دغه بحثونه نه دي شوي او هغه موږ له اساس ردوو. هغه خبرې چې ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره وکړې تر ډېره د سولې د پروسې په اړه وې. ولسمشر وویل چې په دې اړه موږ مشورې کړي او د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. د ښاغلي خلیلزاد تاکید هم پر دې و چې متحده ایالات له دغې پروسې سره د مرسته کوونکي او اسانتیا برابرونکي په توګه خپل رول لوبوي. دا چې د طالبانو له استازو او افغان ولسمشر سره د ښاغلي خلیلزاد په وروستیو لیدنو کتنو کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره طالبانو څه شرطونه وړاندې کړي، نه په خپله خلیلزاد او نه هم نورو دواړو لورو زیات جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په وروستیو خبرو کې چې درې ورځې وکړي، له زندانونو د طالب بندیانو د خوشې کېدو پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو، د اوربند ټینګېدو، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو مسایل مطرح شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمنه تاسو ته وړاندې کوو. البته د یادونه ورده چې د خبرونه د اسلام د پیغمبر د میلاد بختوري ورځ ته ځانګړی شوې ده او په دې مناسبت به تاسو ځانګړی موسیقي واورئ. خو له هغه مخکې دا د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان پاوز پر سرکانو او دنګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د توپونو 133 ګولۍ هلته لګېدلې او یو تن په دې ډزو وژل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اواز په تیرو څلی رښتو ساتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولې د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ راوښتلې دي.
تر تیر ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا تقریبا یو سلو 15 پیرا د سرکانو په ولسوالۍ باندې په مختلفو نقطو چې په هغه کې د ښادې خېلو په استقامت ډېر انداخت اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده او عین شکل تفیره په دانګام کې هم لګېدلې.
هغه وایي له څه مودې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولې دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا ته کاله کېږي چې د پاکستان پوز د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلې قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
پاکستان د سنتر د حکومت ته څه غو مرمۍ راولې نه مې ډېر ډېر زیات راوستو څو ډېر خلک پازاک لږ مالي ځین توان بر سر کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونا شینکې ساتو ګرم د دې زم بوله دا ټول ډېر برحمانه دي.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی لنړیوال ټولنې او په افغانستان کې ل پروتو بهرنۍ ځواکونه غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت حکومت او پوز فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره لبریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه کیږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي